دا مشال رادیو دا مهال په پیښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 11 نیمه بجې دي. دا مشال رادیو په دې خبري سات کې درته ز ګل ایاز او پامیر ساحل هر کله وای په خبرونه کې د خبر پښتونخوا د ټولو تعلیمي ادارو بیا پرانستل کې دوه د پریکړې په اسلام آباد کې د مذهبي ګوندونو لخوا د یوشتم آئینی ترمیم خلاف د یوې غونډې د فوج مشر جنرال رایت شریف د پیښور دورې د ترهګرۍ پر ضد په جوړې کړنلارې کې د بلوچستان حکومت ته زیات واک ورکولو او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شنري او تبصري هم درخپرو. خو اول خبرونه له پامیر ساحل نه اورو.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي ټول تعلیمي ادارې به د دوشنبه یا ګل له ورځې بیا پرانیستل شي. د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وایي له یوویشتم آئینی ترمیم سره پارلمان پر جمهوریت ځانمرګی برید کړی دی او د پاریس په شاوخوا کې پولیس پر مجلې د برید په تړاو د مشکوکو کسانو د نیولو پراخ عملیات کړي. بشپړ خبرونه د خیبر پختونخوا حکومت پریکړه کړې چې د صوبې ټول تعلیمي ادارې به د جنوري له 12 نیټې بیا پرانیستل کیږي. دا پریکړه تیر ورځ په وزیر اعلی هاوس کې په یو غونډه کې وشوه چې پکې د صوبې لوړپوړو چارواکو ګډون وکړ. تر غونډې وروسته د اعلی تعلیم او اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی خبریالانو ته ویل حکومت پریکړه کړې چې د تعلیمي ادارو د امنیت ساتلو لپاره به کلک تدابیر نیسي.
په 12مه نیټه مونږ په صوبه کې د تعلیمي ادارو د بیا پرانیستلو فیصله کړې ده او د دې لپاره مونږ ځنی اهم ګامونه پورته کړي دي. په مجموعي توګه په دې صوبه کې د سرکاري او شخصي سکولونو ټوله شمیره 6,600 ده او په دې کې د زده کوونکو شمیره د 5,500 نه سیوا ده.
مشتاق غنی ویل د حکومت لپاره دا ممکنه نه ده چې د ټولو تعلیمي ادارو د امنیت لپاره پولیس ځای پر ځای کړي، نو ځکه به د ټولنې له هغو خلکو مرسته اخلي چې قانوني وسلې لري. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وایي پارلمان او سیاسي ګوندونو له یوویشتم آئینی ترمیم سره په اجتماعي ډول پر جمهوریت ځان وژونکي حمله کړې ده. نوموړي دا خبره تېره ورځ په اسلام آباد کې د مذهبي ګوندونو د مشرانو او غړو تر یوې غونډې وروسته خبریالانو ته وکړه.
کومه مسوده چې د ترمیم پاس کړی شوی ده د اسمبلی نه زما په نظر د پارلیمان سیاسي او جمهوري ګوندونو په جمهوریت ځانوجون کې حمله کړې ده او د تاریخ یو ډېره لوی غلطي ترې وشوه. ټول قام یو موټی کېدو ته روان و خو د دوی نه غلطي وشوه او دا قام یې تقسیم کړو.
مولانا فضل الرحمن زیاته کړه چې دوی له حکومت غوښتنه کړې وه چې د هر ډول ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د قانون جوړ کړي او یوازې د دا معامله له مذهب سره نه تړي، نو ځکه په اساسي قانون کې یوویشتم بدلون امتیازي دی. په کراچۍ کې بیګاله پولیسو سره په دوه نښتو کې شاوخوا 6 مشکوکه وسلوال وژل شوی. پولیس چارواکي وایي بیګا د ښار په قیوم آباد کې د نښتې پر مهال د سی آی ډي پولیسو د القاعدې وسلوالې ډلې څلور غړي ووژل. د دوی په نښته دویمه نښته په لیاری کې وشوه چې پکې دوه وسلوال وژل شوي. پولیسو د وژل شویو وسلوالو په اړه باندې نور څه نه دی ویلي. هلته امنیتي چارواکي وایي په تیرو 40 ساعتونو کې پر پولیسو د وسلوالو په حملو کې 3 پولیسان وژل شوي او 6 ژوبل دي. تاسو مشال رادیو خبرونه اورئ. په کوټه کې په 14 او د ډزو په پیښو کې 2 کسان وژل شوي، 4 ژوبل دي. د پولیسو یو چارواکي اعتزاز ګورایا نن مشال رادیو ته ویل 14 بیګاله بچا خان چوک سره نږدې وشوه. د ده په وینا په ژوبلو کې 2 ماشومان دي. ګورایا وایي چې اونکي توکي په موټرسایکل کې ښودل شوي ول. دوی ویل په یوه بله پیښه کې وسلوالو پر یوه کور ډزې وکړې او 2 کسان یې ووژل. ګورایا زیاتوي دا پیښه د کوټې په خلجي آباد کې شوې. د دواړو پیښو پړه لا چا نه ده منلې. پاریس په شمال ختیځ کې د هلیکاپټرو په مرسته پولیسو پراخو عملیاتو ته دوام ورکړی چې د تنزیه مجلې چارلی ایبدو پر دفتر په وژون کې حمله کې ککړ مشکوک کسان ونیسي. چارواکي له یوه وړوکي ښار سره نږدې سیمې تلاشي کوي چې پکې ویل کېږي په کلاشنیکوفونو او راکټ سنبالو دوه ورونو د ګیس پمپ لوټلی دی. د ونیزې مجلې پر دفتر د چهارشنبې د ورځې په برید کې د 12 کسانو د وژنې له کبله په فرانسې کې ملي ماتم دی. دا د لسیزو په موده کې په هغه هیواد کې تر ټولو بده حمله وه. تیره ورځ د پاریس په جنوبي څنډه کې یوه وسلوال یوه پولیسه ووژله او یو کس یې ژوبل کړ. خو چارواکو ویل د دې او چارلی ایبدو پر دفتر د حملې ترمنځ د تړاو هیڅ شواهد نه لري. پر مجلې په حمله کې د ککړو کسانو نیولو په موخه 9 کسان نیول شوي دي. په هغه حمله کې 2.5 کلن شریف کواشی او د هغه 4.5 کلن ورور سعید مشکوک دي. شریف ته په 2008 زیږیز کال کې له هغه شبکې سره د تړاو په تور سزا ورول شوې وه چې عراق ته یې وسلوال استول. په تهران کې امنیتي سرتیرو د هغو ایرانیو خبریالانو د مظاهرې مخه ونیوله چې د پاریس مجلې چارلی ایبدو د برید لښکار شویو سره د یووالي خودو په مخه جمع کېدل. تېره ورځ خبریالانو د ایرانیو خبریالانو سازمان له هغې پخوانۍ ودانۍ سره د مظاهرې کولو هڅه وکړه چې په 2009 زیږدیز کال کې د هغه وخت ولسمشر محمود احمدینژاد حکومت تړلې وه. خو عیني شاهدانو وویل پولیس او امنیتي سرتیرو خبریالان د هغې ودانۍ مخې ته ورغونډېدو ته پرېنښودل. یو لوړ پوړی امریکایي پوځي وایي واشنګټن له عراقي او امنیتي ځواکونو سره د مرستو زیاتولو لارې چارې لټوي. جنرال مارټن ډیمسي ویګا وویل تر اوسه دا واضح نه ده چې عراقي امنیتي سرتیري به کله چمتو شي چې د هیواد په شمال او غرب کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد عملیات وکړي. خو ده ویل امریکا به هغه مهال له عراق سره د وسلوالو فعالیتونو مخنیوي لپاره یو ډول پراخه مرسته وکړي چې عراق د عملیاتو لپاره تیار شي. دوی ویل امریکا به تر هغې وروسته د بیا ودانۍ د اړتیاو په صورت کې هم له بغداد سره مرسته وکړي. او د امریکا د دفاع وزارت پینټاګون تېر ورځ اعلان وکړ چې په غربي اروپا کې به هغه 15 پوځي اډې کوربنو هیوادونو ته وسپاري چې دا وختي امریکا چلوي. دا اډې په برتانیا، جرمني، ایټالیا، پرتګال، بلجیم او هالینډ کې دي. دا اقدام به په راتلونکو څو کلونو کې عملي شي او تمه ده چې امریکا به له دې کار سره بالاخره هر کال شاوخوا 500 میلیونه ډالر بچ کړي. په عین وخت کې پینټاګون ویلي امریکا ژمنه ده چې په بالټیک او پولند کې د ځواکونو حرکت زیات کړي ځکه چې د کرایمیا الحاق او په ختیځ اوکراین کې د روسي پلوي او بلتون پالو د ملاتړ پر سر د روسي او ناټو ترمنځ کړکیچ زیات شوی. د خبرونو پای
خبرونه د مشال رادیو نو اوریدل چې پامیر ساحل وړاندې کول. تاسو د مشال رادیو ټولې خبرونه په ویب پاڼه مشال رادیو ډاٹ کام همدارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې لوستلې او اوریدلې هم شي. د خیبر پختونخوا حکومت پریکړه کړې چې د صوبې ټولې تعلیمي ادارې به د جنوري له 12 نیټې بیا پرانستل کیږي. د پاکستان په آئین کې یوشتم ترمیم په اړه د مذهبي ګوندونو تحفظات پر ځای دي او کسنګه
حکومت دا مناسب وګڼله چې مونږ ته غټه پیښه چې کومه ده هغه د مذهبي حوالے ده. نو ځکه حکومت په آئین کې کوم ترمیم وکړو هغه محدود دي صرف مذهبي حوالے سره.
خبر ایجنسی کې په بیړنی حالاتو او د پیښور پرمحل د ژغورنې خدماتو اداره پرانسل شوې ده.
قومي خدمت ته موږ راوتلو او ان ټیم په منډه باندې موږ ځان رسو او موږ له مرټین غره کړې شو چې ایمرجنسی کې موږ هاري فورنګ ولې شو.
دا او نور اثر د شننو او تبصرو د خبرو له مشال رادیو سره وسې. کدمر ودونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی څنګه تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې د خیبر پختونخوا حکومت پریکړه کړې چې د صوبې ټولې تعلیمي ادارې به د جنوري له 12 نیټې بیا پرانستل کیږي. دا پریکړه تیر ورځ په وزیر اعلی هاوس کې په یو غونډه کې وشوه چې پکې د صوبې ټولو لوړپوړو چارواکو ګډون وکړو. تر غونډې وروسته د اعلی تعلیم او اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی خبرالانو ته ویل حکومت پریکړه کړې چې د تعلیمي ادارو د امنیت ساتلو لپاره به کلک تدابیر نیسي. دا ویل د صوبې ټولې تعلیمي ادارې د موبایل ټلیفون پیغام په وسیله له پولیسو تانو سره رابطه کولی شي. تیر میاشت په پیښور کې پر سکول تر برید وروسته په ټوله خیبر پختونخوا کې تعلیمي ادارې تړل شوې. غلام غوث نور حال راکوي.
په دې لړ کې تیر ماسخوتن په خبری غونډه کې د پښتونخوا د لوړو زده کړو او اطلاعاتو صوبایي وزیر مشتاق غنی وویل چې یوازې صوبایي حکومت نشي کولای چې د صوبې ټولو تعلیمي ادارو ته امنیت ورکړي او دا ذمہواری به حکومت او د صوبې ولس په ګډه ترسره کوي.
12 تاریخ کو پورے صوبے میں تعلیمی ادارے دوبارہ کھولنے کا ہم نے فیصلہ کر لیا ہے.
په 12 نیټه مونږ په صوبه کې د تعلیمی ادارو د بیا پرانستلو فیصله کړې ده او د دې لپاره مونږ ځنی اهم ګامونه پورته کړی دي. په مجموعي توګه په دې صوبه کې د سرکاري او شخصي سکولونو ټوله شمیره 6,600 ده او په دې کې د زده کوونکو شمیره د 5,500 سیوا ده. خیبر پښتونخوا کې 201 سرکاري او 310 شخصي کالجونه دي. دارنګ په صوبه کې 9 شخصي او 19 سرکاري پوهنتونونه دي چې پکې 10,000 زده کوونکي تعلیم حاصلوي. د هیڅ یو حکومت لپاره دا اسانه خبره نه ده چې په دومره ګڼ شمیر کې یوازې د حکومت لخوا ټولو تعلیمی ادارو ته امنیت ورکړی شي،
سکیورټی پرووایډ کی جا سکے گورنمنٹ کی صرف گورنمنٹ کی طرف سے.
د اطلاعاتو او لوړو زده کړو صوبائی وزیر مشتاق غنی زیاته کړه چې د سرکاري سکولونو د امنیت لپاره به دوی دولس نه هغه کسان برتی کوي کوم چې خپل وسله لري، او شخصي سکولونه به په خپل وسله لرونکي امنیتي سرتیری برتی کوي او نور اقدامات به هم په خپل اوچتوي.
کمیونټی سے وہ افراد جو اسلحہ رکھتے ہو
د سرکاری سکولونو د امنیت لپاره به دولس نه هغه کسان برتی کولی شي کوم چې خپل وسله لري، خو چې کوم شخصي تعلیمی ادارې دي هغی ته دولاندې نه هدایت ورکړی شوی دی چې هغی به وسله لرونکي امنیتی سرتیری ساتي، ولی چې هغوی پیسونه هم اخلي او هغی سره وسایل هم شته، او چرته چې ضروری وي نو سی سی ټی وی کیمرې به هم لګوي، او د زده کوونکو د وړو راوړو چې کوم بسونه دي په هغی کې به هم دوه دوه وسله لرونکي چوکیداران ساتي، یو د بس په سر او بل د بس په دروازه.
اور دوسرا اس کی ڈور.
د وزیر اعلی ہاؤس پیخور نه د خبر شوی بیان تر مخه په وزیر اعلی ہاؤس پیخور کې 13 ورځ د لوړی کچی په دی غونډه کې د پښتونخوا د پولیسو مشر ناصر خان دورانی د سکولونو د امنیت په اړه د ایس ایم ایس نظام په اړه وویل چې د صوبې هر یو تعلیمی اداره په دی نوی نظام کې د نږدې پولیس تانو او امنیتی ځواکونو سره تړلې شوې ده، او په ایمرجنسی صورتحال کې به اوس هر یو سکول او تعلیمی ادارې ته زر تر زره د دې نظام په ذریعه امنیتی سرتیری ورسی. ولاموس مشال ریډیو پیښور.
د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وای پارلمان او سیاسي ګوندونو له یو بشتم آئینی ترمیم سره په اجتماعي ډول پر جمهوریت ځان وژون کې حمله کړې ده. نوموړي دا خبره تیر ورځ په اسلام آباد کې د مذهبي ګوندونو د مشرانو او غړو په یو غونډه کې وکړه چې په اړه یې د مشال ریډیو خبریال احمد الله معلومات راکوي.
د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلی دی چې یوشتم آئینی بدلون امتیازی دی، او د قانون د لارې ځنې ترهګر ګروپونو ته د ځان بچ کولو لار ورکړې شوې ده. د زیارت پورس په اسلام آباد کې د مختلفو مذهبي ګوندونو مشرانو او غړو سره په یوشتم آئینی بدلون د مشاورت وروسته خبري غونډې ته مولانا فضل الرحمن وویل چې د قانون د ترهګرۍ خاتمې په ځای دوی د خلاص ګرځېدو سبب جوړیږي، او په مشاورت کې شامل ټول ګوندونو دا وینا وه چې یو داسې قانون دې جوړ کړی شي چې د هر قسمه ترهګرۍ احاطه کوي او ختم دو ذریعہ وگرزی.
تمام جماعتیں اس بات پر متفق ہیں یہ ترمیم امتیازی ہے.
ٹول گندوں پدی خبر متفق تھی دا ترمیم امتیازی دے، اور دیر طرح اگر گروپوں نہ دپوزی عدالتوں نہ مستثنا گر زولے شوی دی، اور من ٹول پدی خبر اپ تشویش کیو چے دا ترمیم تر اگر تا دازاد گرزی دو سبب جوڑی کی من دا ویلو چی یو دا سی قانون دی جوڑ کلی چی چے دا ہر قسم تر اگر احاطہ کوی اور دا ہر قسم تر اگر دا خاتمی ذریعہ وگرزی، اور من کوختل چی دپوزی عدالتوں پ دائرہ کے دا تر اگر ٹول راشی او پدی ٹول کام متفق تھے. مولانا فضل الرحمن وینا وا
جو مسودہ ترمیم کا پاس کیا گیا اسمبلی میں
کم مسودہ چ ترمیم پاس کرے شوی دا اسمبلی نا زما پ نظر دا پارلیمان سیاسی او جمہوری گوندونو پ جمہوریت زنوجن کے حملہ کرے دا، او دا تاریخی وڈیرا لوی غلطی تری وشوا. ٹول کام یو موٹے کی دو تروان و خود دوینه غلطی وشوا، او دا کمی تقسیم کرو ملک دا وخ پیسی او حوالے سر د خپل منزی تقسیم دو متحمل نشی جوڑے دے. در طرح گری پرسید زمون د دریز نه جزان خبر کړي، یو تن که په ګیره او پټکی کې ترخه ګر کوي نو هغه دی ګیره وخروي او پټکی دی لری کړي، او خپل نوم دی سولت مرزا یا اجمل پهاړ کې دی، نو بیا په ترخه ګری جایز شي، او دا پوزي عدالتونه به بیا فیصله نشي کولی، نو دا شیان دی په ګوته کړی شي او زموږ دلیل دی پرې واورې دی شي.
د پېښور یونیورسيټي په خوانی وایس چانسلر او پوهان پروفیسر قبله ایاز د مذهبي ګوندونو د تحفظاتو په حق لوایي
خیبر پختونخوا او د هغې سره متصل د فاټا علاقه د ترخه ګری نوعیت مذهبي دی، نو مذهبي جماعتونه دا غوښتل چپ دے ترمیم کے بے مذہبی حوالہ پزے باندھے بڑا حوالے پکار دی. فی الحال حکومت دا مناسب گڑلا چیرا منگ تا گٹ پیخ چکما دا آغاد مذہبی حوالے دا، نزکا حکومت آئین کے کم ترمیم کو آخ محدود دے صرف مذہبی حوالے سر. رسو پورے چیرے مدرسو دے نصاب تعلق تے نو دے مدرسو پا ماحول کے مشکلات چھتے، او بد بختانہ زمانگ واکبنان دے مدرسو پا محرکاتو باندے ندی پوشوی او صحیح جا جنشی آخستے باید کے دے باندے خپل ماهرین کینی و هغه وای چې په مدرسو کې مسله کوم زیرا.
یاد دی چې د 13 نه په ورځ د سنټ او قومي اسمبلی په اجلاسونو کې د یوشتم آئینی بدلون پاس کولو په حق کې د جمعیت علماء اسلام فی ډلې او جماعت اسلامي غړو د ووټونو اچولو په عمل کې برخه نه واخسته. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
قدمن اوردن کو د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف تیر ماخام په پیښور کې د سکول ابرید اخکار شو د کورنیو لغړو سره ولیدل. د پاکستان فوج عام اړیکو دفتر آئی ایس پی آر بیگا په یو بیان کې ویلي جنرال راحیل شریف د ترهګرۍ پر ضد د قومي پلان په لړ کې د فوج د تیاریانو جاج واخست او ورته د شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ د عملیاتو په اړه معلومات ورکړل شول. نور تفصیل له غلام غوسنور.
د آئی ایس پی آر د خبر پاڼې تر مخه جنرال راحیل شریف د زیارت په ورځ د کور هډ کوارټر پیښور دوره وکړه او هغه ته په ضرب عضب او خیبروند پوځي عملیاتو کې د شوي پرمختګ په اړه بریفینګ ورکړی شو. جنرال راحیل شریف په آرمی پبلک سکول د وسلوالو د برید وروستو د ترهګرۍ ضد د قومي تګلارې یا نېشنل اکشن پلان د عملي کولو لپاره د نیول شوي تیاریانو جاج هم واغېستلو. د آی ایس پی آر د خبر پاڼې تر مخه د پاکستان د پوځ سرلخکر جنرال راحیل شریف د آرمی پبلک سکول په پیښه کې قربان شوي او ټپي شوي ماشومانو ته د عقیدت پیرزوونې وړاندې کړې او په کور هډ کوارټر پیښور کې د آرمی پبلک سکول د پیښې د قربان شوي ماشومانو لپاره د قرآن خواني په دستوره کې هم راحیل شریف او د هغه میرمن ګډون وکړو او د قربان شوي ماشومانو د کورونو د غړو سره لیدل کتل هم وکړل او هغوی ته ډاډګیرنه ورکړه. غلام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
قدمن اردوونکو، پاکستان په پیرس کې د یوې مجلې په دفتر د وسلوال برید غندنه کړې ده. تیره ورځ په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال د بهرنیو چارو وزارت ویان دی تسلیم استم ویل په ټول نړۍ کې باید د خلکو د عقیدو درناوی وشي. نوموړي هند ته په اشاره ویل اسلام آباد د سخت دریځۍ پر ضد په جګړه کې بوخت دی، نو دا بې بنسټه خبره ده چې ګواکې له هند سره پر پوله تاوتریخوالی پیدا کوي. رابع اکرم خان معلومات راکوي.
د زیارت په ورځ هفتوار خبری غونډې ته د خارجه چارو دفتر ویاندې تسلیم اسلم وینا و چې تاسو معلومه ده چې پاکستان او اسلامي نړۍ په خاکو سب پوزیشن لري او اسلامي تنظیم هم په دې اړه یو مضبوط موقف لري. د دې په وینا چې په نړۍ کې د خپل منسي احترام ضرورت دی. دا وایي
وی انټروډوس ا ریزولوشن ان د یو ان جنرال اسمبلی.
د دې په وینا موږ د ملګرو ملتونو په جنرال اسمبلی کې یو قرارداد هم وړاندې کړی دی کوم چې په اتفاقي رائے منظور شوی هم وو. په هغه کې ویل شوي وو چې د خبرو اترو او بین المذهبي همانګۍ ضرورت دی. د پیرس پیښې په اړه د غونډې اسلامي نړۍ په شمول تاسو پاکستان ردی عمل هم وکړو. موږ د دې پیښې غندنه کړې ده ځکه چې موږ د ترهګرۍ د هر قسم مخالفت کوو. هندوستان سره په پولی د کشیدګۍ په اړه نوموړي خپلو خبرو کې زیاته کړه چې پاکستان د ترهګرۍ خلاف یو مهم اپریشن ضرب عصف کې مصروف دی او په سرحدي سیمو کې د څه قسمه کشیدګۍ یا مخالفت متحمل نشي کېدی. دا وایي د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره زموږ چې کوم روان اپریشن دی او زموږ چې کوم عزم دی، نو د هغې مطابق پاکستان په کنټرول لاین او سرحدي سیمو کې د څه کشیدګۍ ابتدا نشي کولی. او دا خیال چې پاکستان په پوله د خلاف ورزیانو آغاز کړی دی، نو دا په مکمل توګه بے بنیاد خبره ده. د خارجه چارو دفتر ویاندې خپلو خبرو کې زیاته کړه چې هند جوابي کاروایی ورکولو په وخت پاکستان انتهایی خیال ساتي چې د پولې ها غړه اولسي وګړي متاثر نشي، خو هند بغیر د سه امتیازه اولسي وګړي پنخه کوي.
مشال ریډیو، ستاسو خپل ریډیو.
قدمن اوردونکو، په پیښور کې عالمی متحده علما او مشایخ کونسل په یو غونډه کې د پیښور پر سکول د تیرې میاشتې برید غندنه کړې ده. تیره ورځ د یوې غونډې پر مهال بیلابیلو عالمانو او سوداګرانو د پاکستان حکومت د هغه پلان ستاینه وکړه چې د ترهګرۍ پر ضد یې جوړ کړی دی، خو له دې سره سره دوی ټینګار وکړو چې حکومتي ادارې او چارواکي دي د مدرسو پر ضد بې ځایه اقدامات نه کوي. غلام غوس نور حل کوي.
د زیارت پولیس په پیښور کې د عالمی متحده علما او مشایخ کونسل د غونډې پر مهال د یادی ټولنې مشر علامه محمد شعیب مشال ریډیو ته وویل چې هغوی د وفاقي حکومت د ترهګرۍ ضد د نوي پالیسۍ ملاتړ کوي، خو په کار ده دی کې دینی مدرسې بې ځایه ونه چیړلی شي.
د دهشتګردۍ خلاف چې کومې قومي سملې کې کومه قراردادونه چې کوم دی هغه ترمیم چې کوم دی وشو، نو دا موږ د پای کې کوم دی موږ هغه حمایت کوو. نو دا نن منتدى خلقو ته تکلیف ورسېد او دا مشران باندې چې هم د کاروي کاروي نو وشو دماکه به وشو دې ته اوس احساس پته ولګېد چې دې دا پخله بکار دی او د شرګدي خلاف کوم دواز او چتون پکار دی
او د قبایلو په استازیتوب دې غونډې ته راغلي د باجاور قومي اتحاد مشر ملک بادشاہی ول په خپل سرګندونو کې وویل چې په تیر شوی سو کلونو کې په دې حالاتو کې تر ټولو زیات پښتانه مشران وجل شوی دي او دا یو ډیر ښه بدلون دی چې نن ټول قام د ترګرۍ په ضد یو موټی شوی دی د تاجرانو په استازیتوب دې غونډې ته راغلي د خیبر پښتونخوا د سوداګرو د اتحادیې له مشر شرافت علي مبارک څخه مې چې وپوښتل چې یو اړخ ته د ترګرۍ په ضد د ټول قام د یووالي خبره کیږي او بل اړخ ته ځینې مذهبي سیاسي ګوندونه ځینې تحفظات لري او د یویشتم بدلون د منظورۍ پر مهال هغوی په پارلمان کې نه موجود نو په جواب کې نوموړی وویل
دغه خبره ده هغې دې اګینسټ ووټ نه ورکړی ابسټین کړی دی مطلب دا کې زړه نه مني او خوله نه وای نه او ان شاء الله وخت اوس راغل چې موږ دا کار او د دهشتګردۍ خلاف یو سیزه پرې دیوال جوړ شو او دا دې مقابلو کو او دا خجر نه ختم کو ان شاء الله
دا یادونه ولدا چې د زیارت په ورځ په پیښور کې د عالمی متحده علما او مشایخ کونسل د سوری لاندې په یو کانفرنس کې په آرمی پبلک سکول د بریج په سختو ټکو کې غندنه وشوه او په دې کانفرنس کې د آرمی پبلک سکول د پیخي روستو د پوځي عدالتونو په شمول د وفاقي حکومت لخوا د اغیستل شوی ګامونو ستاینه وشوه غلام غوث مشال ریډیو پیښور
کلمن اوردونکو زو کراچۍ ته چرته چې امنیتي ځواکونو تیر شپه له وسلوالو سره په نښته کې د شپږو مشکوکو وسلوالو د وژلو ادعا کړې ده همدارس تیر مازیګر درې پولیسواله په وسلوالو د وسلوالو په بریدونو کې وژل شوې دي او شپږ نور ژوبل دي په دې اړه نور تفصیل کراچۍ نه د مشال لړۍ خبريال ظفر کریمی راکوي
په کراچۍ ښار کې د زیارت په ورځ او بیګاش په مبینه وسلوالون خطو کې درې پولیسوالا او شپږ مشکوک وسلوال وجل شوې دي پولیس چارواکي وایي په وجل شوو کسانو کې څلور د القاعده وسلوال او د دغه ډلې د کراچۍ مشر سجاد هم شامل دي د سی ای ډي پولیسو انچارج راجا عمر خطاب د دې پیښې وروستو تیر شپه ناوخته خبري اعلانو ته وویل دی وای په وجل شوو کسانو کې د القاعده د بررسي غیر څنګ د کراچۍ امیر سجاد چې په کارګل مشهور وو هم شامل دی دوی په قیوم آباد کې په یو کور کې ناست وو او د استخباراتي ادارې په یو مهم مشر یې د ځانمرګي حمله پلان جوړولو چې سی ای ډي پولیسو پرې چاپه ووهله او په دوه طرفي ډزو کې څلور واړه وسلوال وجل شو راجا عمر خطاب زیاته کړه په نورو وجل شوو کسانو کې محمد هاشم یاسر عرفات او شمیم کمانډو شامل دي او دا ټول د القاعده د وسلوالې ډلې غړي دي په یو بل پیخه کې تیر شپه د لیاری په سیمه کې دوه مشکوک وسلوال وجل شوې دي پولیس چارواکي وایي په دغه پیخه کې پنځه پولیسواله هم جوبل شوې دي همداراز د زیارت په مازیګر د کراچۍ په نازم آباد کې دوه پولیس سرتیري او د شادمان ټاون په سیمه کې یو پولیسواله وجل شوی او یو بل جوبل شوی دی په کراچۍ کې په دې وروستیو کې پر امنیتي ځواکونو په حملو کې زیاتوالی راغلی دی د چهارشنبه او زیارت په دوه پر لپسې ورځو کې په کراچۍ کې شپږ پولیسواله د وسلوالو لخوا وژل شوي دي همداراز د تیرو څو ورځو راهیسې د کراچۍ په بیلابیلو برخو کې پولیس په مبینه وسلوالو نښتو کې د مشکوکو وسلوالو د وژنې ادعاوې کوي تیره ورځ هم د کراچۍ په سورابګوټ کې په یوه وسلواله نښته کې و مشکوک وسلوال وژل شوي وو ظفر کریمی مشال رادیو کراچی
کدمر ودوګه د خیبر ایجنسی به کورکل شو کډوالو په پیښور کې د پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه دوی د جلوزو په کیمپ کې میشتي او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې د اوسېدو لپاره نوی خیمه او سامانونه ورکړي همدارس دوی د دوی ماشومانو ته د درملنې اسانتیا به هم برابر کړي د مظاهره کوونکو د مشال رادیو له خبريال زلان یوسف زی سره خبرې کړې دي او دا رپورت جوړ کړی دی خو چې د مظاهره کوونکو په غږ پیلېږي
زما خو مراد خان نوم دی د شلوبر قبیلې سره تعلق ساتم خیبر ایجنسی باړه د یخنې موسم دی موږ له د یخنې شی چې کوم دی په ګرمۍ کې روکوي د ګرمۍ شی چې کوم دی کنه هغه په یخنې کې روکوي داسې الټا په الټا غوندې کې عجیبا ہوندے کہ نظام دے پاکستان روان دے آریان یو چنے پوئے گو چدا چنگے چل رہے دا سے سامان دے چی دی نش پا برابر باندے دے لکہ موشمان چی کم دی کانا موشمان و کمبالی رو گڑی دی او بلکل چی کم دی کانا پاگی کی دے موشمان سو آغا ہم نکی کی نو لکہ ہر یو شای نا یہ کوالٹی برابر دا نا یہ شای برابر دے خوالی آغا آغا پورا کئی چی یعنی بس اطالا ما یو شای دیر کرلو
ما نوم پن بدر لی بجلی نیست رای ما شمون با سورا نیولی دی و سرابی مور دی طول چه سپاتول لیوسو نو چه دوا بیرو یا شای والا دوی میلوی گی اگ بلا اینو بیر کئی و راستی گولی لی ملو شای آغا چه تار گونده کری بی پا کلون آغا پی وقت های عمر تیم پی وقت های کانا کولم پی وقت های دوام بس پر شو جیوی آمیلو شی یو مشمر واپس کی بیمار و بلا بیشی و بتل که ویر کی یو دوائی نمیلو بیگی
با برخان قوم شلو برخ بری جنسی و مشمر رو زیاد تکلیف دا یخنی دا ناغی مدلائی نبنینشتا نمدلائی چه سب جرسیشتا نیس بندوباس نشتا غریبانان و طول لنمونیاش والا اسپتالا چه یوسی ناغی چه مونگ بسیر بیاو پیشن دا تاسو اتین کهو ابل که مری خیر دا بس مری دا ایس خبران
یاو پیشن نمدلب دا یوی پورنه یاو مریض
یاو مریض جی او نور جی هغه واقعي کې مغه سره بنلجس وګور کې لکرن صاحب انټي بایوټیک ضرورت وي موږ دم سره فنډ موږ سره نشته چې موږ انټي بایوټیک تاسو را پروواید کو
دا خبر ایجنسی کډوالو چې مشال رادیو سره خپل استوند شریک کولې
د سحر د 9 بجو نه تر ماخام تر شپږ بجو پورې مشال ریډیو اوري
کدمانو درکو تاسو د مشال لړی خبرونه ته غوګیده پاکستان حکومت د ترهګری پر ضد په جوړ کړن لار کې د بلوچستان حکومت ته هم د زیات واک ورکولو اعلان کړی چې په هغه صوبه کې له ناراضه بلوچستان سره خبري وشي خو د سیاسي چارو پوهان وای چې حکومت عملی ګامونه نوی خسته نو له دې رول اعلانونو سره هیڅ پرمختګ نشي کېدای خدای نور ناصر نور حل کوي
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پېښور د آرمی پبلک سکول تر پېښې وروسته د دغه هیواد لخوا د ترهګرۍ پر ضد په نوې کړنلارې کې د بلوچستان په حق لهم اعلان کړی و چې په دې نوې کړنلارې کې یو واری بیا د بلوچستان حکومت ته د لا زیات اختیار ورکولو اعلان وسو تر څو صوبایي حکومت خپل له ناراضه بلوچستان سره د دې صوبې ټولې ستونزې د خبرو له لارې هوارې کړي که څه هم په بلوچستان کې حکومتي سیاسي ګوندونه دې ته په ښه نظر ګوري او هیله کوي چې د دوی روان حکومت به په خپل ټاکلې دا کې په دې وټوانیږي چې له ناراضه بلوڅو سره کامیاب خبرې اترې وکړي خو د بلوچستان نېشنل ګوند منګل ډلې ویان د هغه حسن وایي د دوی له دې صوبایي حکومت څخه هیڅ هیله نسته چې هم دوی دې د بلوچستان ستونزې هوار کړي موږ داسې وایو چې د بلوچستان حکومت چې په درغلیو راغلی او یو حقیقي نماینده حکومت نه دی دا دومره اختیار نه لري د مذاکراتو لپاره اول باید ماحول سازگار جوړ کړل شي لکن تر اوسه پورې هیڅ یو لاپته کس پیدا شوی نه دی او لا هم خلک ترې تم کیږي په صوبه کې لا هم عملیات روان دي نو موږ وایو چې دا یو بې اختیار حکومت دی او دا وړې وړې ستونزې نسی هوارولی دا دومره لویه ستونزه به بیا چیرې هواره کړي هلته د بلوچستان یو مشر خبریال او د سیاسي چارو کارپوه سلیم شاهد هم ورته نظر لري د سلیم شاهد په خبره تر کومه چې د بلوچو د ترې تم کېدو او د وژلو لړۍ بند سوي نه وي تر هغه پورې بیلتون غشتون کډلې خبرو اترو ته راتللی نه سي
یو د مسنګ پرسن مسله ده بل چې دی د لاشو مسله مسخ شو د لاشي وي ته کنه نو دا امپورټنت مسله کدا مسله حل سي اور یو کنڈوسیو ماحول چدیا پیدا سی بیا مش دا امید کول سی سیدھا مطلب یو چدی مجویل سی چی رابطہ چدی دوڑا دوڑا خوا اور دی راضی خبر ہوگی لیکن اول چدی دا ٹرسٹ چدی دوڑا خوا آگا اور دا کنڈوسیو ماحول
د ډان ورځپاڼې دا خبریال زیاتوي له بیلتون غشتون کوډلو سره د خبرو اترو دوم شرط دا دی چې اسلام آباد د خپل له دې بیلتون غشتون کوډلو سره خبرو ته آماده سي
چې کوم مطالبه کوي کوم چې د دې شکایت دی هغه د بلوچستان ګورنمنت سره دی هغه چې دی اسلام آباد سره دی او اسلام آباد چې دی خالی مطلب دا وایي چې به بلوچستان ګورنمنت چې دی رابطه وکړي لیکن رابطه څنګه کوي دا چې کوم کنډوسي مول جو ما خبرو کړه هغه وخت پیدا کیږي کہ اسلام آباد چری اغم چری بلوچستان گورنمنٹ مدد ہو کی بلوچستان گورنمنٹ تعاون ہو کی اور بلوچستان گورنمنٹ چری دیتا سپورٹ ہو کی خالی دا امپاورمنٹ چری د سره مسله حل کیږي.
د ویلو ورده چې د ډاکټر عبدالمالک بلوچ په مشرۍ کې روان حکومت د واک چاري د ترلاسه کولو سمدستي ورسته اعلان کړی و چې د صوبې د نورو ستونزو په شمول د ناراضه بلوچو سره به خبرې اترې هم ژر تر ژره وکړي، خو د سیاسي چارو د کارپوهانو په خبره د نوموړي حکومت لا هم تر اوسه پورې له بیلتون غوښتونکو ډلو سره په خبرو کې بریالی سوی نه دی.
خدای نو ناصر او چې تاسو ته رپورټ وړاندې کول کده مرنه وردونکو وخت شوه دی د غرمې 12 بجې پامیر ساحل نه به د خبرونو لنډیز باور.
د خیبر پختونخوا حکومت پریکړه کړې چې د صوبې ټولې تعلیمي ادارې به د جنوري له 12 نیټې بیا پرانیستل کېږي. دا پریکړه 13 ورځ په وزیر اعلی هاوس کې په یوه غونډه کې وشوه چې په کې د صوبې لوړپوړو چارواکو ګډون وکړ. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وایي پارلمان او سیاسي ګوندونو له 28 آئینی ترمیم سره په اجتماعي ډول پر جمهوریت ځان وژونکي حمله کړې ده. نوموړي دا خبره 13 ورځ په اسلام آباد کې د مذهبي ګوندونو د مشرانو او غړو تر یوې غونډې وروسته خبري اعلان وکړه. په کراچۍ کې بیګاله پولیسو سره په دوو نښتو کې شاوخوا شپږ مشکوک وسلوال وژل شوي دي. پولیس وایي په دوی کې څلور د القاعدې وسلوالې ډلې غړي ول. په کوټه کې په چاودنه او د ډزو په پیښو کې دوه کسان وژل شوي او څلور ژوبل شوي دي. د دواړو پیښو پړه لا چا نه لري. د پاریس په شمال ختیځ کې د هلیکاپټرو په مرسته پولیسو پراخو عملیاتو ته دوام ورکړی چې د تنزیه مجلې چارلی ابدو پر دفتر په وژونکې حمله کې ککړ مشکوک کسان ونیسي. چارواکي له یوه وړوکي ښار سره نږدې سیمې تلاشي کوي چې پکې ویل کېږي په کلاشنیکوونو او راکټ سنبالو دوه ورونو د ګیس پمپ لوټلی دی. په تهران کې امنیتي سرتیرو د هغو ایرانیو خبریالانو د مظاهرې مخه ونیوله چې تېره ورځ د پاریس مجلې چارلی ابدو د برید له ښکار شویو سره د یووالي ښودو په موخه جمع کېدل. یو لوړ پوړی امریکایي پوځي چارواکی وایي واشنگټن له عراقي امنیتي ځواکونو سره د مرستو زیاتولو لارې چارې لټوي. جنرال مارټن ډیمسي بیګا ویل تر اوسه دا واضحه نه ده چې عراقي امنیتي سرتیري به کله چمتو شي چې د هیواد په شمال او غرب کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد عملیات وکړي. او د امریکا د دفاع وزارت پنټاګون 13 ورځې اعلان وکړ چې په غربي اروپا کې به هغه 15 پوځي اډې کوربنو هیوادونو ته وسپاري چې دا وخت امریکا چلوي. دا اډې په برتانیا، جرمني، ایټالیا، پرتګال، بلجیم او هالند.
پامیر ساحل چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کولو زو اسلام آباد ته چرته چې مشال لړیو خبريال سراج ظهیر د پاکستان مقامي ورسپانو ته کتنه کړې او د سو ورسپانو اداري لوستې دي او غټ کې په دې رپورت کې راغونډ کړې دي.
نن د پیښور نه خبریدونکې مشر ورسپانه خپلې ادارې د افغان کډوالو په واپسۍ لیکلې او وایي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ایسارتیا نیټه نه غځولو او دوی د ښارونو نه کیمپونو ته د لیږلو فیصله ډېره ښه ده او وایي چې اوس د پاکستان حکومت په دې فیصله عمل درآمد هم وکړي. د ادارې په وینا چې د دې نه هیڅکله انکار نشي کېدی چې افغان کډوال زموږ رونه دي او د یو ګاونډي ملک په حیث هم د پاکستان دا ذمہواري جوړیږي چې د افغان کډوالو خدمت وکړي او دوی ته سرپناه ورکړي. خو که وکتی شي نو پاکستان دا ذمہواري په خشن تر سره کړه. نو اوس په داسې صورتحال کې افغان حکومت له هم پکار دي چې هلته امن پزای شوی دی باید چې له پاکستان د خپل کډوالو د واپسۍ لپاره هلته زمينه برابر کړي. دریه زیاتوي اوس چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ایسارتیا نیټه تر دروان کال د دسمبر د 1 نیټې پورې ده. نو په دې موده کې عالمی ادارې او افغان کډوال هم کولی شي چې خپل تیاری سرته ورسوي او داشن پاکستان، افغانستان او اقوام متحده لپاره دي چې دا مسله زر تر زره په خشن هوار کړي. بلپلو ایکسپریس ورس پانه خپل ادریه کې د پولیورنس په مخنیوي لیک کوي او وایي چې وفاقي حکومت فیصله کړی ده چې دروان کال جولای میاشت نه به ټول ملک د پولیو مخنیوي لپاره د ساسکو په ځای ټیکې لګولې شي، کوم چې د پولیو سره سره د نورو نه بیمارو د مخنیوي توان موجود دی او دغه لړکی سلور وانو ثبوت د انتظاماتو سرته رسولو ویلې شوې دي. ادریه مخکې لیکي چې کال 2013 پوری به دا ګران او قیمتي واکسین وړیا ورکولې شي او د دې مقصد پاکستان ته د پولیو رنس ختمولو لپاره نړیواله مرسته ده، ځکه چې پاکستان په هغه یو څو ملکونو کې دی چرته چې اوس هم دا بیماری شتون لري او د دې په وجه د پاکستان ولس د سفر دوران بې ځایه مسلو سره مخ کیږي. ادریا اخیری کې لیکي چې د دې ترڅنګ لاهور کې ضلعي انتظامی د 15 کالونو کم عمره 14 لک نه زیات ماشومانو ته د ساسکو ورکولو اعلان کړی دی او د دې لپاره د سیکورټي انتظاماتو ویل شوی دی. هر څوک په پولیو ډلو خیبر پختونخوا کې زیاتې حمله کیږي، خو د دې باوجود هم پنجاب او خصوصا لاهور کې د راتلونکو مهم دپاره سیکورټي انتظامات په پام کې نیول شوی دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
کدمنو ودونکو، امریکایي ورسپان واشنگتن پوسټ وايي په افغانستان کې ورس په ورس په نشو د روغ دو شو ځوانانو شمیره زیاتیږي او په هغه هیواد کې د داسې ځوانانو د درملنې اسانتیاوي هم نشته. بلخوا برطانوي ټلیګراف ورسپان لیکي د عمران خان او ریحام خان نکاح هغه مالدار مفتي سعید تړلی ده چې په 1995 کال کې د فوزي کوتدا پلانونو په تور نیول شوی وو. د دواړو لیکونو غټي برخې له مجید بابر ناورو.
د امریکای ورسپانې واشنگتن پوسټ په کابل کې خبریاله پاملا کانسټیبل په خپل یو راپور کې لیکي چې د سرخار کابل د یو لوی سړک د پله لاندې مې یو دودخي منظره تر سترګو شو. په سلګونو افغان ځوانان د یو بل تر څنګ ټومبلي ناشتي، خو شاترې د ګند ډیری پراته دي او غیر چاپیره ترې د ګند او اوبو ډنډونه ولاړ دي. د غزوانان لګیا دي د یو بل لاسونو کې د هیروین یا پودر ستنې لګوي. بلې خواته لسګونو ځوانانو په ځانونه سادرونه چولې دي او پودر پخوي او یو شمیر ځوانان د دغو پودرو نه پورته شوي لګی راکاږي. راپور دی ته وی چې د وچکالۍ وهلي دریای کابل خواته د دغه ګندن علي په غاړه په نشئی توکو د اختشو ځوانانو د هجوم ورس په ورس پس له هغې لیږي د کله نه چې دغه هیواد ته امریکایان راغلي دي. او په دې نګدو کلونو کې ډېر په تیزۍ سره د غوبا د افغانستان نورو برخو ته هم خوريږي. راپور د ملګرو ملتونو په حواله لیکي چې دا مهال په افغانستان کې په نشئی توکو د اختشو ځوانانو شمیره څه د پاسه 1.5 میلیون ده چې دغه هیواد د ټولې آبادۍ څه د پاسه 15% جوړوي. خو د ورسپانې په خبره دغه هیواد په کلیوالو سیمو کې داسې هم اندازې دي چې ګوندې نور 3 میلیونه ځوانان په نشو اخته دي. ورسپانه زیاتوي چې که هم په دغه هیواد کې په نشو د اختشو ځوانانو شمیره ورس په ورځ زیاتیږي، خو د هغو ځوانانو د علاج لپاره کافي سهولتونه نشته چې غواړي د دغه عادت نه منې شي. چارواکي وایي چې په ټول هیواد کې د دا ډول ځوانانو د علاج لپاره 100 او 70 مرکزونه دي چې زیاتره په بهرنو مالی مرستو جوړ شوي دي او پکې یوازې د یو کم 70 زرو کسانو علاج ممکن دی چې پکې د 70 ورځو د علاج نه پس بغیر د احتیاطي تدابیرو دا ډول ځوانان فارغ کړل کیږي. بلخوا برطانوي ورسپانې ډیلی ټلیګراف په خپل یو راپور کې د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان، د پاکستانی ټلویزیون ډان یوې کارکوونکي او د دریو بچو مور ریحام خان سره د واده موضوع راغستی دی. ولیکي چې د دواړو نکاح یو هغه مالدار اسلامي سکالر مفتي سعید و تړله چې په 1995 کال کې د پاکستانی پوسټ دننه د هغه اسلام خوخو سره د تړاو په تور نیولې شوی و چې غوښتلې کودتا وکړي. خو ورسپانه لیکي چې کله مو د مفتي سعید نه د دغه کودتا سره د تړاو په اړه پوښتنه وکړه نو هغه دغه تورونه رد کړل. ورسپانه زیاتوي چې په دې نږدو کې په عمران خان د وسلوالو طالبانو په اړه د نرمې رویې اختیارولو او د موجوده حکومت پر ضد د پوست په مرسته د منصوبو جوړولو تورونه لګېدلي دي چې له مخې په زرګونو پلویان په اسلام آباد کې د پارلمان د ودانۍ مخې ته راغونډ کړي وو. مفتي سعید ورسپانې ته د عمران خان سره د خپلې ملګرتیا په اړه ویلي دي چې عمران خان سره د ده تعلق د تیرې یوې لسیزې نه دی او د ده په خبره چې کله هم عمران خان په مذهبي حوالې سره کومې پوښتنه لري نو ځواب لپاره یې د تورزي.
مجید بابر و چې تاسو ته رپورت د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې رپورت وړاندې کول. کدمن اوردونکو تاسو پام بل رپورت په لور راګرځوم. د فرانسې پولیسو د هغو بریټ کوونکو د لټون هسي ډیری کړي چې د چارلی ابدو مجلې په دفتر یې بریټ کړي دي. په تیرو 24 ساعتونو کې د فرانسوي ځواکونو 100 هلیکاپټرې د پاریس په شمال کې عملیاتو ته دوام ورکوي. پولیس وایي دواړه بریټ کوونکي پیژندل شوي دي او دریم کس چې د چهارشنبه په پیښه کې ښکیل بلل کیږي ځان پولیسو ته سپارل دي. فریبا ساحر نور معلومات راکوي.
په فرانسې کې د دې بې ساري بریټ په تړاو تر اوسه څوک نه دی نیول شوی، خو د هغوی د موندلو عملیات دوام لري. د فرانسې په پلازمینه او نورو مهمو ښارونو کې سخت امنیتي تدابیر نیول شوی دي. د راپورونو له مخې دوه مخپټي وسلوال کسان چې احتمالا په پاریس کې د شارلی ابدو پر دفتر بریټ کوونکي و، د پاریس په شمال کې د تیلو یو ټانک غلا کړی او په ډزو سره له سیمې تښتېدلې دي. اوس مهال د ویلرز کوتی ریټس ښار په ځینو برخو کې کور په کور تلاشي دوام لري. ځینې اندېښنې وروسته له هغه ډېرې سوې چې یو فرانسوي پولیس د هغه کس لخوا ووژل سوه چې زرهې واسکټې په ځان کې وو. چارواکي وایي تر اوسه داسې شواهد نه لري چې وښيي د پنجشنبې د سهار پیښه د شارلی ابدو له بریټ سره تړاو ولري. د جنوري په 8 تر غرمې د مخه وسلوالو کسانو د پاریس په یو مرکزی سیمه کې 12 تنه ووژل، 8 تنه قربانیان خبر اعلان او کارتونستان او 2 نور پولیس و. په فرانسې کې دغه پیښې په تیرو 15 کلونو کې ساری نه درلود. د فرانسې په خوانی ولسمشر نیکولاس سارکوزی د چهارشنبې په ورځ خبري اعلان وته وویل چې اوسنی ولسمشر فرانسوا اولاند سره یې لیدلی او هغه ته یې ویلي چې باید په ګډه له مدنیت څخه دفاع وکړي. دی وایي دا د مدنیت مسله ده او له مدني وګړو څخه پرته له دې چې عقایدو ته یې وګوري غواړي تر څو په یو موټی ډول د دې متعصبانه عمل په مقابل کې دفاع وکړي. د مدنیت په وړاندې جګړه پیل سوې ده او د مدنیت منونکو کسانو مسؤلیت همدا دی چې دفاع وکړي او د هغه څه دي چې موږ یې د عملي کېدو پرېکړه کړې ده. د لومړنیو تحقیقاتو له مخې د شریف کاوشه او سعید کاوشه په نوم دوه ورونو دغه برید کړی دی. د چارواکو په خبره تر اوسه د تحقیق لپاره نه تنه نیول سوي چې د پښتنو په ترڅ کې د پیښې د دوو اصلي عملینو په اړه معلومات ترلاسه سي. د اسلامي هیوادونو په ګډون یو شمېر نړیوالو ټولنو او بیلابیلو هیوادونو د شارلي ابدو پر دفتر دغه برید په کلکه غندلی او د قربانیانو له کورنۍ سره یې خواخوږي ښودلې ده. عمده پوښتنه چې ډېری کسان مطرح کوي د دوو برید کوونکو د ورکېدو په اړه ده او دا چې دغو کسانو څنګه پرمختللې وسلې ترلاسه کړې. تر اوسه پولیسو نه دي ویلي چې د تسلیم سوي کس د تحقیقاتو نتیجه څه ده او دا به د دوو برید کوونکو په موندلو کې څومره مرسته وکړي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې ځواب درکوي.
غوږ ورته ونیسئ
هر ما خام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه وجو پوري
انټرنیټ
www.divaradio.com.
کله من اوردونکو دا د دیوا رادیو خبرتیا به خو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی ساس پام یو بل رپورت په لور راګرځوم. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش سیګار په افغانستان کې د میلیونو ډالرو د زیاتې دوه په اړه نوی رپورت خبر کړی دی. د دې ادارې په نوی رپورت کې ویل شوی چې د امریکا دفاع وزارت د افغانستان د ملي فوج د ځنګلو ځواکونو لپاره یو فوزی اډه جوړه کړي چې سبان دی و 50 میلیونو ډالر پرې لګول شوی دی. خو همدا رپورت جاتبی چې اوس په دې اډې کې نه بریښنا او نه هم د افغانستان د قومندانانو سرتیرو لپاره د وسیدو کافی زاشته. فریبا ظاهر په دې اړه نور تفصیل راکوي.
سیګار بیا هم یو راپور خپور کړی او ویلي دی چې د افغانستان د ملي پوځ د ځنګړو ځواکونو لپاره د یو مرکز یا اډې په جوړېدو کې ډېری نیمګړتیا وسته. په دې نوي موندنو کې راغلي چې د امریکا دفاع وزارت 50.1 میلیون ډالر مرسته کړې چې د افغانستان د ملي اردو د ځنګړو عملیاتي ځواکونو لپاره یو پوځي مرکز جوړ یا بیا ورغول سي. په دې اړه کې تر ټولو مهم فاکتور برېښنا ده. خو د سیګار په لیکنه هغه جنراتورونه چې په دې اډه کې نصب سوي دي د دې مرکز یوازې 25% برېښنا ورکولی سي. د دې راپور په یو بل برخه کې راغلی چې جنراتورونه په سمه توګه کار نه ورکوي او سون مواد هم چې څه باندې 1 میلیون ډالر پرې لګول سوي د استفادې وړ نه دي. د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د امریکا سر مفتش جان سوب کوموندی چې د امریکا د پوځ لخوا تمویل سوي پروژې د پلان سره سمې دقیقې نه دي او په سمه پر مخ نه دی وړل سوي. د دغو پروژو څارنه د 2014 کال د فبروري څخه تر نومبر میاشتې پورې سوي ده. دغه راپور چې د پنځم په ورځ خپور سوی زیاتوي د کابل په څنډو کې د افغانستان د ملي اردو د ځنګړو عملیاتي ځواکونو لپاره اډه جوړه سوی چې د کمانډو مکتب هم پکې سته. د سیګار په ورستیو موندنو کې دا هم راغلی چې د دې پوځي اډې د برېښنا په برخه کې 1 میلیون ډالر په دی ولګول سوچې 15 داسې جنراتورونه پکښ نصب سي چې هر یو د 1.8 کیلو واټ برېښنا ورتیا ولري. راپور زیاتوي په دې اډې کې د 280 تن سرتیرو د ډوډۍ خوړلو لپاره تامخانه په پام کې نیول سوی و خو وایي اوس باندې 1.8 تن کار ترې اخلي. سیګار لیکي تر اوسه د ډوډۍ خوړلو لوی سالون نه دی جوړ سوی. د لومړی ځل نه دی چې سیګار په افغانستان کې د امریکا د پیسو د ضایع کېدو په اړه راپور خپروي. په دسمبر میاشت کې هم سیګار په افغانستان کې د ښځو پر پروژو د بې ځایه لګښتونو په اړه یو راپور خپور کړی و. په هغه راپور کې سیګار په افغانستان کې د ښځو د پروژو په اړه د وضاحت پر نشټوالي څرګندونه کړې وه. سیګار هغه څو پروژې چې میلیونونه ډالر پکې بې ځایه لګول سوي په افغانستان کې د امریکا د راتلونکو هڅو لپاره د اندېښنې وړ بولي.
فریبا ظاهر واشتا سر رپورٹ وړاندې کول. قدرمن اردوونکو یو امریکایي سینیټری ډیانا فاینستاین ویلي د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی حق غوښتنه مهمه ده چې نړیوال ځواکونه دي تر 2014 کال وروسته هم په افغانستان کې پاتې شي. نوموړی وای دا کار ځکه اړین دی چې د نړیوالو ځواکونو په مکمله توګه له افغانستانه وتل به په هغه هیواد کې د وسلوالو بریدونو خطر زیات کړي. نجیب عامر نور حال راکوي.
د امریکا د سینیټ یو غړی میرمن ډایان فاینستاین وایي د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هغه غوښتنه ارزښت لري چې نړیوال ځواکونه د 2014 کال تر پایه په افغانستان کې د خپل ماموریت د ختمولو په اړه له سره فکر وکړي. نوموړي په واشنگټن کې د مشال رادیو انګلیسي څانګې ته په مرکه کې وویل
د غنی خبرې ارزښت لري. زما په اند دا ډېره مهمه وي ځکه هغه دا خبره تسلیموي چې افغانستان د نړیوالو ځواکونو ضرورتونه د افغانستان د بقا لپاره خطرناک کیدی شي. زما لویا اندېښنه وسلوالو طالبانو ته ده.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د مودې د غزیدو خبره د خپل کار د سلو ورځو تیرېدو په درشل کې کړې ده او لدې یوازې څو ورځې وړاندې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ کې ناټو ځواکونو اعلان وکړ چې د افغانستان لپاره خپل جنگي مشن ختموي او د افغان ځواکونو د ملاتړ او روزنې لپاره یو نوی مشن پیلوي. د دې پلان لمخې یوازې 13,500 نړیوال ځواکونه به په افغانستان کې وي. خو بل پلو د افغانستان وروستۍ امنیتي وضعیت عام افغانان اندیښمن کړي او کارپوهان هم وایي چې که د پلان لمخې د 2014 کال تر پایه ټول نړیوال ځواکونه له افغانستان ووتل نو هیواد به د اړی ګړی سره مخامخ شي. خی همدا اندېښنې د ولسمشر غنی سره هم ملې وي. امریکایي سناتوره میرمن فاینستاین وایي افغان ولسمشر د دې لپاره په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د پاتې کېدو موده غځول غواړي چې هغه په خپل ملک کې د استحکام غوښتونکی دی او د ملک د اقتصادي وضعیت د لوړولو هڅه هم کوي او دا هر سهله شونی دی چې افغانستان د وسلوالو له ګواښونو خوندي وي. تروسه سپینې ماڼۍ دا خبره په ډاګه کړې نه ده چې آیا د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی غوښتنه پر ځای کولی شي او کنه، او آیا نړیوال ځواکونه به د 2014 کال نه پس هم په افغانستان کې پاتې شي او که د پخواني پلان سره سم به ټول نړیوال ځواکونه په افغانستان کې خپل هر ډول ماموریت د دغه کال تر پایه ختم کړي.
نجیب عامر چې تاسو ته د امریکا د یوې سینیټری د په اړه رپورٹ وړاندې کولو کدمنه اوریدونکو، امریکایي مجله رولینګ سټون په یو رپورٹ کې وایي که څه هم امریکا په افغانستان کې د جګړې ختمېدو اعلان کړی خو ډرون بریدونه لا دوام ښکاري چې په اصل کې جنگ لا هم روان دی. د دې مقالې نور تفصیل له عبدالحی کاکړ نورو.
امریکایي مجله رولینګ سټون وایي په افغانستان کې د ډرون اصول بدل سوي نه دي او له دې سره سره ځینې نور لاملونه دا په ګوته کوي چې په دې هیواد کې لا هم جګړه پایته نه رسیدلې. مجله زیاتوي سربیره پر دې امریکایي ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د جنگ پایته رسولو اعلان کړی خو د مجلې په وینا جنگ لا هم پایته نه رسیدلې. مجله پر مخ لیکي چې حقیقت دا دی چې اوباما انتظامیه لا اوس هم افغانستان یو خطرناک هیواد ګڼي. رولینګ سټون ته یو لوړ پوړی امریکایي چارواکي ویلي چې په 2015 کال کې به هم افغانستان د خطر د متوجه کولو یو مهم ځای ګڼل کیږي. د چارواکي په وینا چې د ولسمشر د ډرون د طریقې کار او اصول په اړه چې د پی پی جی په نوم کومه پالیسي ده هغه پر هغو سیمو نه لاګو کیږي چې اوس هم خطرناک ګڼل کیږي. مجله زیاتوي په افغانستان کې ډرون بریدونو په اړه لږ رپورټونه ورکول سوي دي. رولینګ سټون لندن میشتي ادارې بیورو آف انویسټیګیټیو جرنالیزم د 2014 کال د یو رپورټ حواله ورکوي. دا رپورټ وایي برتانیا او امریکا په افغانستان کې په مجموعي توګه تر زر زیات بریدونه کړی دي. رولینګ سټون زیاتوي چې د وایټ هاوس د دې اعلان معنی دا هم کېدلای شي چې شایي په پاکستان کې هم ډرون بریدونه لا هم دغه سي دوام ولري. د مجلې په خبره په پاکستان کې د ډرون بریدونو مقصد دا دی چې هغه وسلوال وارلمه خو وژل سي چې د پولي حقي غاړي تاوړي او پر امریکایي ځواکونو د بریدونو تکل لري. د رولینګ سټون په خبره د تیر کال په پای کې هم د بریدونو په پاکستان کې روانو او په 2015 کال کې هم لا دوړاندي یو بریډ سوي دی.
زموږ همکار عبدالحی کاکړو چې د رولینګ سټون د مجلې د یوې مقالې غټي برخې تاسو ته وړاندې کولې. امریکایي ورځپاڼه واشنگټن پوسټ په خپل یو لیکنه کې د پی خبر پر خونځي د وسلوالو بریډ په یادولو سره وایي د پاکستان حکومت باید په ګاونډي هوادونو کې د نیابتي جګړې یا پراکسي جګړې له پالیسۍ لاس واخلي. په لیکنه کې حکومت ته وړاندیز شوی چې د قبایلي سیمو پرمختګ او هلته د ښې حکومتداري نظام عملي کولو ته پام وکړي. د لیکنې غټې برخې له هارون باچا نورو.
د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکنه وایي د پېښور پر سکول د طالبانو برید په دغه هیواد کې د ترهګرۍ پر ضد بېساری ټولنیز او سیاسي غبرګون وپاروه. د لیکنې تر مخه په پاکستان کې د نامنې د کورنیو سرچینو د له منځه وړلو لپاره حکومتي پالیسۍ ته له نوي سره د کتلو غوښتنې زور واخیست. لیکنه کاږي درې مهمې پوښتنې دي چې باید ځواب ورته وویل شي. یو دا چې آیا هند اوس هم د پاکستان تر ټولو غټ دښمن هیواد دی. دویم دا چې یوازې تحریک طالبان پاکستان ډله ده چې دغه هیواد امنیت یې له خطر سره مخامخ کړی دی. او دریم دا چې د پاکستان حکومت د نام نه قبایلي سیمو د امن کولو لپاره څه پلان لري. واشنگتن پوسټ لیکي پاکستان له یوې اوږدې مودې راهیسې داسې امنیتي پالیسي خپله کړې چې تر مخه یې هند ته د یو تر ټولو غټ او موجود خطر په توګه قتل کیږي. هند او پاکستان څلور جګړې کړې چې د 1999 کال وروسته هغه په داسې حال کې کړې چې دواړو هیوادونو اټومي وسلې لرلې. د پاکستان پوځ د هندي پوځ د طاقت مقابله د ډیرو وسلو په جمع کولو سره وکړه چې د لیکنې تر مخه په ترڅ کې د پاکستان اقتصادي پرمختګ له پامه وغورځول شو. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکنه وایي پاکستان د دې لپاره چې په افغانستان کې د ستراتیژیکې ژورتیا خپل پالیسي پر مخ بوزي له طالبانو سره یو ځانګړی تعلق درلود. د لیکنې تر مخه په افغانستان کې د نیابتي جګړې یا پراکسی وار لپاره د طالبانو کارولو د پاکستان پالیسۍ د تحریک طالبان پاکستان په نوم د پاکستان د اسلامي سخت دریځو ډلو غورځنګ رامخته کړ. خو لیکنه وایي د دې خبرې احتمال کم لیدل کیږي چې د پاکستان حکومت هغه څه چې له طالبانو سره تعلق ورزده کړل له کشمیري ترهګرو ډلو سره په اړیکو کې پام ورته وکړي. په لیکنه کې د امریکا د پخوانی خارجه وزیر هیلری کلینټن خبر راغستل شوی چې ویلي وو که ته د خپل کور په انګړ کې ماران ساتې نو داسې فکر مه کوه چې ګنې یوازې ګاونډیان به دې چیچي او تا ته به څه نه وایي. د لیکنې په پای کې د پاکستان د قبایلي سیمو وروسته پاتې حالت او پکې د پاکستان او طالبانو پر ضد دغه هیواد د پوځ د روانو عملیاتو یادونه شوې ده. لیکنه وایي د پاکستان حکومت کچرې د دغو سیمو د پرمختیا او حکومتدارۍ چارو ته ځانګړې پاملرنه ونه کړي نو په هیواد کې د ترهګرۍ پیښو د مخنیوي کار به ګران ورته تمام شي.
هارون باچا او چې د واشنگتن پوسټ د ورځپاڼې د یوې لیکنې غټې برخې تاسو ته وړاندې کولې. په همدې موضوع ته ورته یو بل رپورټ ته ستاسو فهم را ګرځوم. په پېښور کې پر سکول تر وسلوالو برید وروسته له بېلابېلو سیمو مور او پلار هغه سکول ته ورځي او هلته خپل ماشومان داخلوي. له دې سره سره زده کوونکي له حکومت غوښتنه کوي چې د ښوونځي دی ورته بیا پرانځي ځکه چې د امتحانونو وخت دی او دا چې د دوی وخت ضایع شوی دی. زده کوونکو مشال راډیو ته ویل چې دوی له وسلوالو بریدونو نه ویریږي او دا چې ژمن دي چې تعلیم ته به دوام ورکوي. تفصیل دا شبیر احمد جان پر رپورٹ کی.
پیخور کې په آرمی پبلک سکول د خنړی برید وروسته اوس هم د صوبې د بیلابیل برخونه خلق راځي او هم د سکول کې خپل بچي داخلوي. د پاړه چینار نه راغلی علي حیدر مشال لیډو توای چې د دوی د خپل بچو د ماجمانو تعلیم لمړیتوب غني او دغه پیخي د دوی حوصله نور هم لړی کړی دي نو ځکه دوی خپل ماجمان د نور خوندو نه را پاسوي او دلته په آرمی پبلک سکول کې داخلوي.
د حسین آباد تقریبا موږ سم بچي دي کنه ماجمان دي هغه متبوس هغه وړ چې موږ ملک امن راوړو پاره نمو سره غلی چې تاسو موږ خپل نش مشمان مشن کوی زه تکلیف نه شو ځکه چې ډیر وړ وړ بچی چې کوم لري تکلیف سره دی مړ کل کنه سر نو بده واجی نو موږ مو سا جذبه دا غوی واجی نو تکرا غلی مشمان خو سره وړ دی زکه بن کنه 1 2 ولم شتا او سره غټ مشتا 4 6 والا
بل خو د پی خبر سره تعلق لرون کې زده کون کې وای چې امتحانونه راجوختی سکولونه بندي او وخت ډیر ضایع شو بای سکولونه پرانستی شي ځکه چې دوی په کورونو کې زده کړه نشي کولې او خپل امتحانونو ته ځان تیار کړی. د نه هم کلاس تصوف حسین وای
کوم نه زیاده تر کم ټیم هغه مونږ لاړو اوس به کېدی شي د سره زمونږ مخکې اگزام کبیایي خو بیا مونږ ته نقصان دی ځکه مونږ کورس پاتې دي او مونږ سټډي ډیر کم کړی دی چټانې خو کې زیات شو فری ډیز به مونږ ته راکړي او کورس مونږ پاتې دي نو دا یقیني خبره سمونږ لپاره نقصان.
د لسم جمعه شاکر الله وای چې دا قسمه پیغو سره یو ځد کون کې هم نه یریږي او دوی بخپل زده کړې جاری ساتي.
زمو اوس روان دي نه نه زمو یعنی قریب دي نو زه خو هم چې سکول نه کولاو شي نو هغه د بار وخت پیدا کی چې بس سکیورټی چې دی هغه لیک سخت کی او سټوډنټ چې دی بزادي خود زوم سټوډنټ یم زه خو نه یریږم دې دهشت گردانو نه او عمر بر هم نه یریږم دونه او دا ان شاء الله زوم هیڅ هم نشو کولې.
د لسم جمعه شاکر الله وای چې پښتنو کې د تعلیم ډیر کمې دی نو ځکه ډیر ستونزې وته هم راپیږي دي او باید د قبایل سره سره په ټوله پښتنه سیمه کې تعلیم عام شي.
تم مخ غوړو چې تعلیم زیات نه زیات هر چې تاکي عام شي په هر ایجنسیانو کې تعلیم ضرورت پښتون قوم د سه لکه ډیر تعلیم ته توجه نه ورکي او اخو دی ایجنسیان والا خو بالکل فری ګرځي لکه ټوپک یو تلاس کې ور کړی او بس غوته سہولیات نشته.
د پامل دا چې د خبر پښتونخوا صوبې حکومت اعلانې تر مخه په صوبې کې به ټول سرکاري تعلیم ادارې روانې میاشتې 12 منټې نه خلاصيږي او چې کومې نجی یا شخصي ادارې دي هغه به د امنیتي ګامونو پورته کېدو ورسته د تنظیمې نه په اجازه باندې خلاصيږي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
قدمن اردوکو د قبایلی سیمې مومندو په زیارت انبار خانقاه او ګمبتې سیمو کې په غرونو کې د مرمر کاڼي قانون دي چې تر کاڼي وستل کیږي. د سپین کاڼي استون کې په قانون کې چاودنی کیږي او له هغه ځای کاڼي اوباسي چې له کابل یې 80% ډبري بیکاره کیږي او د کارکونکو د مرګ جوبلي ګواښوم پیخیږي. شنواز ترګزی نور حال راکوي.
او محمد جنسی کې د انبار ګمبتی زیارت خانقاه او د تورې خانه علاوه نور یو شمیر وړو او لوی غرونو کې د سنگ مرمرو درنګونه دي چې ورنکاني راويسته شي. خو یوازې په ګمبتی تحصیل انبار کې د غرد ماتولو ماشين لګیدل دي او په نورو درنګونو کې بارودي چاودنې کولی شي چې دغه چاودنو نقصان د کارخانهدار پوینه داري چې یو خو د 80% نه زیات خکانه ضایع یا بیکار شي او بل دا چې د مزدورانو د مرګ جوړلې خطر هم پکې لا زیات شي. سورز وړاندې هم په خانقاه کې د درنګ د پریوتول امر لستنان مزدور مړه شوی. روزانه سمره کانه له دغه دوه غرونو زیارت او د خانکانه راوځي. د زیارت سره خوا کې په لکړو کې یو روزګار کون کې ملک ګلشاه صافه وای
ډیره تقریبا چې یو ورکه ټرکی ټینکی تیستن کانه دي کی زی او دا تقریبا چې دا لارې د ورځې کم نه کمینو د زیارت ماربل په حال او د خانکا ماربل په حال نه تقریبا چې 400-500 پورې لارې دغه د ورځې لوړیږي او دا کته زی.
ځای ټیکداران وای چې ماشینونه لګول خو هر څوک ډیر خدي خو یو خوای بای ګران ده او بل دا چې د تیلو خرڅونه سیوا دي نو هغه ته په ګټه نه پاتې کیږي. د بارودی کانو او د ماشین د کانو په بای کې څومره فرق ده. یو کارخانه دار او د سبحان خوړ ماربلز اسوسییشن صدر جان الله خان مومن وای
نو 75% د ماشین کټ کېدو او د بلاستینګ کټ کېدو کې فرق راځي. کم کانه په مونولاما باندې کټ شي کانه ځای نو ستا ته پکې پته لګي چې دې کې کرک نشتا. بلاستینګ ولا کې ته پته نه لګي چې یو بار نه روز هغه بدنه نه بلاست والی چې دغه ماشین تور مخامخ کې ټول کړی شي نو که 2-3000 روپۍ ته هغه ګران پریزم نه راځي فرق نه راځي.
دغه ټیکدارانو د حکومت سره هم د ماشینونو لګولو خبره کړې و خو حکومتي موقف ته دوی پوینه دا و چې درنګونه یا غرونه زیاتې او د حکومت سره دومره وسایل نشته چې ګنې داسې ماشین ولګوي. میر افضل مومن چې د محمد ویلفیر ارګنایزیشن نوم دی یو فلاحي تنظیم مشر دی وی ویل
زماره تنظیم د طرفه د مومن د اجنسی طرفه دا مطالبه ده خلک چې پکې مرد یا زخمیان دي دوی له دې معاوضه ورکړي شو خډيره دي ورکړي شي ځکه چې دوی بچی پاتې شو مزدور سره خو چې دا سخت کار کوي خو هغه څه نه کنه.
د محمد اجنسی له دې غرور راوستل شوی کانې د شو قدر میچنه پیښور او د ملاګورو خیبر اجنسی بیلابیلو کارخانو ته وړل شي.
شنواز ترزی چې تاسو ته رپورت وړاندې کولو د قبایلی چارو دفتر او فاټا سیکریټریټ په خیبر ایجنسی کې په بیډنی حالاتو او د پیښو پر مهال د ژغورنې خدماتو اداره پرانستی ده. نور حال فرحت شینوارې راکوي.
د فاټا سیکریټریټ لخوا په اول ځل د خیبر ایجنسی په جمرود کې د ایمرجنسی یا بیډنی حالاتو د سمبالولو د پاره د خیبر ریسکیو په نامه یو سرویس شروع شو. د خیبر ریسکیو انچارج زمیر خان مشال ریډیو ته وایي چې دوی ته د خیبر پختونخوا د ریسکیو یو یو دوه دوه لخوا تربیت هم ورکړل شوی دی او د نامنۍ د پیښو د رامنځته کېدو په یو ځای کې د اور لګېدو او یا کوم بل قدرتي فد د سمبالولو د پاره هر وخت تیار وی.
قومي خدمت ته تم غره وتلو و ان ټیم په منډه باندې موږ ځان رسو او موږ له ټریننګ راکړې شو چې ایمرجنسی کې موږ هاري وکړم کولای شو. موږ بره کسانو له ټریننګ راکړې ده په باندې ته موږ سره دوا دي مونېستي چې هغه کې هاري او سہولت هم پکې موجود دي. د موږ سره بس لکه بده کې اکسیجن هم سره شته دي دوی غو ایمرجنسی کار هم سره شته دوار سره برګېډ ګوډي دي چې دا چار چې ته ور ولګي نو موږ ان شاء الله تعالی چې څنګه څه موږ کنټرول کولای شو وخت وخت سره نورم بیا خکېږي په پدې کې موږ ته ډېر سوندې لکه څنګه بل ورځ ور لګېلې موږ لوړو په کمره کې مورم بند کړو اورډر صحیح نه بچ کړل. دا په شاکاس کې په کمره باندې اور لګېلې موږ ایمبولانسونه ډېر زیات استعمالېږي موږ دواړه ایمبولانسونه په ګاج باندې وي.
د خیبر ایجنسی د جمرود اوسیدونکو میاجان پرې دی وای چې په اوسني حالاتو کې یوازې د خیبر ریسکیو ایمبولانس هر ځای ته ځان رسولې شي.
په دوی کې دا غټه فائدہ ده چې په علاقه کې د موجوده حالاتو کې کرفیو یا یو څه مسله وي نو دا غي باوجود هم دوی تلې شي کنه نو کانور سکم ایمبولینس تی ناغوی نشیت لی خودا خبر ریسکو چی دی دا دی اپریشن زده علاقو تم رسیده جی او پا غوی بانده بر وقت کروایی که ولی شی و دوی تا ایس کس ما رو کاورت نمی یرا پا دی که خودا سی پا کار دی چی دا غا تر فاتا پوری مغزا ولی شی و دی خبر جنسی تا نور تاسیلو نو لکا لندی کوتل شو بارا تاسیل شو دام در لره لره علاقی دی او تر دیو پوری دا غزا ولی شی زکا چی پا غا غرائز علاقی دی نو چی دا غوی تا دور سو جنو پا وقت بانده و دا رسیگی او دا خلکو خدمتو کیگی او خلکو په فائدہ به تمامي گیره
د خیبر ریسکیو چارواکی وای چې دوی سره ځای خلک په ټلیفون نمبر 091520999 باندې رابطہ کولای شي د خیبر انتظامی چارواکی وای چې د ریسکیو سرویس سره به د ځای خلکو مشکلات راکم شي او د کومي حادثه په وخت به د ډیرو ستونزو سره نمخ کیږي فرهاد شنواره مشال ریډیو خیبر